ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیز غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستقنی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لاري پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. دی وی د همژغی د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبري کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي د فلور اخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکي شنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیالي زاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیکي راغلي و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کیږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومیډل سره خبرې کیږي. شاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوریت اسلامي افغانستان بها روین تاکید داشته کې
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز تراسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړی غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول غټور نه وبللی.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یو نوې ستراتیژي جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقاف وزیر پرون د دینی او لماو د درې ورځې غونډې په پایل کې وویل له فکری پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داس حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکری مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بیلابیلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبه په ورځ د سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار شي.
نو موږ وایو چې په درې ورځېنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې دا غي سره د مبارزې کومې لړمحاله او کومې د مهاله طریقې غټوري تمامیدای شي. دنیا المان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بیلابلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو لاره به بیا منځلاري توپ تر ولسونو ورسوي. افغان دنیا المان داسې وخت دی ونی رسالت اخستلو لپاره په کابل کې راغون شي چې ډیر کله خپل دوی هم د سخت دریځ ښکار شوی دی. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په یواد کې روان جنگ د دنیا المانو ترڅنګ هر څه غزمن کړي اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد
بحث دغه جنگ پاره دی چې جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بل خو دنیا لمن له دې سره چې په یواد کې روان تو تاریخوالي غندي وایي چې که خلک دینی او علمی دلایلو ته غوږ ونیسي دا کار کولای شي په یواد کې افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی.
علما کولی شي چې د افرادګرایی یا د ترهګری په مقابل کې علمی دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار دیم چې هر شی د دیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 نیمو بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هله لرو چې لاتنیمو تر نهنیمو بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوري حکومت ولې د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افضلی وویل چې په تیرو 10 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
سکتور مادن افغانستان در حالت بدتر است.
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو د لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
خغلی افضلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي د مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونه خیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ هم درنګه وایي چې د مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړي. د افغانستان د بیا غونی په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت لامل اوس مهال د افغانستان د قانونو د وایدو یو برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلی چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوی او ډېرې پیسې هم حیف مل شوي دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندستان ته د پاکستان د لالاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنځ ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به دغه هیواد ته د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې هندوستان ولي او څه وخت د واګي بندر لالارې خپل هیواد ته د منو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګای د بندر له لارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بندې کړي وو چې نه بلکې په د بندر عباس دلاري نه دا باید بمبئی باندې تاسو راوړی او هغه پیدا چکی و تکړی د موږ پر دې طاقت پرساو چې په دې خاطر باندې تقریبا سکال زمونږ هندستان ته هیڅ نوا مڼې لانړې تقریبا یو سلو ستو میلیونه ډالر زمونږ باغدار او زمونږ فکر تاوان وکړو. په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته دغه نن د هندستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بېرته صادر کړئ. مونږ دا ډېر استقبال وو او دا خر اخلاص ورته یو د هند حکومت دا کار وکړو ډېر ښه کار یې وکړو ګر چې ډېر زیات ناوخت دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي یو میاشتې پاتې ده او مونږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپلې مڼې د واګې د بندر د لارې نه ډیلي ته ورسوو او دا زمونږ سږکال د میوو د مڼو حاصلات د ټولو نه ښو دا اوس مونږ په لوګر او په ګردیز او میدان ښار کې په درونو سنت مڼې لږو په باغونو کښې چاته بدبختانه یو تعدادي حیواناتو ته واچول شو او ډېر زیات لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېدو. نو دغه لاره چې خلاصه شوله زه امیدوار یم چې دا زمونږ باغداران عاجل اقدام وکړي. دغه یوه میاشت پاتې ده زمونږ د مڼو سیزن دی نور مڼه بیا نه ساتل کېږي او نه بیا په هندوستان کښې د مڼو دپاره څوک سیزن لري.
تاسو وویل چې هندوستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګا بندر له لارې یاد هېواد ته صادرې سي. ویلی سئ چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی و؟
مونږ یو کیلو تر اوسه پورې هندوستان ته نه ده صادر کړي. په هېڅ صورت مونږ د کال درونه ته نه هندوستان ته مڼه صادروله. سږ کال یو کیلو نه ده صادر کړي. فقط پاکستان ته لیږو او تاسو خبره یاستئ چې یو کیلو مڼه په هندوستان کښې په 2500 کلداري باندې خرڅېږي او مونږ به دلته په 200 افغانۍ باندې 1 کیلو خرڅوو. نو دا زمونږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه او سږ کال متاسفانه په تاسف ته باید وویل چې زمونږ د تازه مېوې تجار او زارۍ او باغدار ډېر نقص وکړ. ځکه چې خربوزو وخت کښې وو هلته په کندوز کښې جنګ شو زمونږ اکثره خربوزو د منځه لاړې هغې ته اجازه ور نه کړل شوله ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کښې د ترکست د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کښې یو $50 د یو ټن مقابل کښې ښکته رال او هغوی زمونږ مارکېټ کښې نیو په پېښور کښې خصوصا په پاکستان کښې. او همدارنګه د مڼو په ارتباط باندې دغه شانتې ستونزه پیدا شوله. انار مونږ سږ کال صادروو دا اوس هم انار جریان لري هندوستان او نورو ملکونو ته او انګور هم هغه شان چې لازم وو لانړ او خربوزې هم لانړې. نو د مڼو دپاره دغه چې مشکل پیدا شو او دا مشکل تقریبا زمونږ د مڼو سیزن د درې میاشتو په موده کښې درې میاشتو کښې دوه میاشتې تېرې شوي دي یوه میاشت پاتې ده یو میاشت مونږ څومره مڼې لیدلی.
د افغانستان د مڼو د صادراتو اندازه په کال کښې څومره وي او د هند تر څنګ نورو کومو هېوادونو ته صادرېږي؟
زیاترینه مڼه او تازه میوه په مجموع کښې مونږ پاکستان ته لېږو او دویمه درجه هند ته لېږو یو څه خلیج ته هم لېږو یو څه او په مجموع کښې مرکزي آسیا ته هم 15000 ټنه مڼه خالي فروسته مونږ هندوستان ته لېږلې وه. دا کال هم یو کیلو نه ده لېږ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خان جان علي کوزی و چې ویلې هند اجازه ورکړې ده چې د افغانستان میوې په تېره بیا مڼې د بواګې د بندر له لارې واردېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له اجتماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي خو اجرایه ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی. په دې اړه د ناجیې صاپۍ راپور واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته اوسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسنی غړي دا انتخابات مدیریت کړي. ښاغلي نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون له مخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
ما غوښتن پروژه د شنبه تقریبا اعلان میکنیم.
مونږ ویلی چې د دوشنبه پروژه د انتخاباتو مالوي شیلانه وو او حکومت هم د دې پلوی دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
انتخابات برگزار وکړي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی په دې ورسېو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې دری پلاوی له ولسمشر سره د موافقه ته رسیدلې چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو تول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې لانول به ارزښت ونه لري.
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټې لانول فرزای او صحیح
کار نه دی او ارزښت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردیدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د وریښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامه وزیر ازادي راډیو تول دوی د ریل د حق پټلې په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د وریښمو لارې د وریښمو د لارې یو برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافی راپور ووري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د وریښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسولین وایي چې د دې پروژې 30% پټلې له افغانستان څخه تیریږي چې دوی په اړه سیړنې بشپړې کړې دي. دوی وایي سو میاشتې وروسته به د ترکمنستان له خوا د وسپنې د پټلې کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فوایدامي وزیر انجنیر محمود بلیغ د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د کار په اړه داسې ویل.
جلسې کې اتفاقاً مو
هغه جلسه چې خو دوه ورځې وړاندې مونږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده، بیا هم په دغه موضوع باندې خبري وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغه تعقیبوي.
د خاغلی بلیغ په خبره ایران چې کوم اجمنه کړې و اوس په هغه هیواد کې د دغه لارې په لومړی او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایان مسافر قوقندي د وریښمو د لارې پر اهمیت له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
درمنیم چې لومړی خو لنډه او یو مسونه لار ده او له دې لارې کولای شو په کم وخت یعنی د 2500 کیلومتر لارې په اوږدو سره کولای شو د اروپای هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د وریښمو د لارې په پروژې کې ښکیل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غزولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د وریښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د وریښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوارې وم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیتي پلوه د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبریدونکې واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د تړنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوی دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوې چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی. د قضایا کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل شوي لیک کې گراسلی لیکلي: زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل شوې پیسې څنګه مصرف شوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک گراسلی لیکلي: زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یو ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو. حال دا چې دغه یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې 4 ورځې مخکې خپره سوه راغلي، د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوی خبرونې میل آنلاین بیا د یو افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خبره کړې چې له بریتانوی پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم وو او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اتمیاشتې د بریتانوی پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوی پوځیان له افغانستانه ووتل د یې پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومې سیمې کې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ کې دی شپې تیروي. د ورځپاڼې په حواله دی د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووزي. جیلانی 2 کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل آنلاین خبرونه لیکي: اوس جیلانی تش لاس دی. د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نور پناه غوښتونکو سره یوځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی، د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له بریتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی وو.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کړو، خو اوس لومړی د دې ساعت لاندې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف 4 اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سختدریزه چې ټول د داعش غړي دي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبريال په ګډون 4 ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سختدریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژلې دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار د اندېښنې وړ بللې دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدات های مالی جامعه جهانی به خصوص امریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می کنند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیر قانونی برخی از معدن افغانستان و دستبرد زورمندان و گروه های مسلح غیر مسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودن یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیرم؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 هم بر ما بیان فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو زما سلامونه هم ومنه، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل د شفافیت د څار بنسټ ویلی دی چې په افغانستان کې قانون په بدریغه ډول کندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او د غرس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول او طبعاً چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول هم په غیر فني ډول طبعاً چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي هم خصوصا د قیمتي ډبرو، او دا په داسې حال کې ده چې همدا قانونه د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمني ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یو ډېر لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده، او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي، او تاسو تر څه حد پورې د دغو کسانو مخه نیولی شئ؟ په دې اړه کولی شئ چې ازادي راډیو ته په 0999-203-540 او یا هم 0898-255 تلیفون وکړئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 813 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. همدارس که انټرنیټ او سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده.
بله یک شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی
جناب سروان سب تا او سلام استا همکار سب جای نینی تا او ټول اوردونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام ته سه
سلام چې خروس کا واقعا چې دا غیر قانوني کیندنه کول هغه هواد منیسټر منی شې متاسفانه محدود خلک غوښتنې استفاده اخلي، دا یو اندېښنې خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باید ونیول شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري، هغه ټولو ته واضحه ده چې په دې کې اکثر نامسول وسلوال همدارنګه وسلوال طالبان او همدارنګه دغسې د پارلمان باندې لوړ پوړي چارواکي متاسفانه لاس لري. دا خلق دا غیر قانوني او دا غیر مشروع لارې چارې باندې دا خلق دغه هیواد ملي مملوک ته مشکل رسوي، باید هغه مخه ونیول شي.
بله تاسو خو فکر کوم چې له نورستان خبرې کوي، هم داسې ده؟
بله جناب دي تاسو
اوریدونکو قاری محمد مدنی ما. بله ما هم شک کو خو نو ملي وانه خستو ځکه چې مال اشتباه ونه کوم. مدنی صاحب په نورستان کې هم ډیر قانون شته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو، آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنی روان دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر تاسو اس ام اس هم راستوي دي، اس ام اس لاري دم ده نظر ولیکي. اوس په بل اوریدونکو ته نوبت ورکو،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کوی صاحب،
تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لدی ماشوم یو چلی ریشی چی دیده آوازم راجی.
سلام صاحب، سلام نگی صاحب، سلام علیکم. عبدالتی کریم صاحب، عبدالسلالی نگی صاحب،
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید صاحب.
سلام سر در قانون اسلامی که در در تفول دخوا استخراجی گی که دولت در مباره که توجه و که او در افغانستان دولت سخت یا ضربه در دیر قوی ضربه در که هم در اسلام در شریعت نگانه و هم در وطن در اقتصاد نگانه پده که توجه منگا غار شد.
دیر از یعت مننه کور ودان، سلامت تو سی. بل اوریدون که امل رو.
بله میره بونی سی.
هلو
مهربانی صاحب.
هلو
ستاسی آواز رازی خبری وکی لکم زی شغیشه.
هلو
متاسفانه تاسو
دوباره زنګ بزنئ.
خیر، بل اوریدون که همشته مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامت توسه مننه.
اکبر جان سکندر ولایت سوال سالی ستا سره پتما کې مزور سوال سالی ستا د باخت پر نمیږي په دغه کې د غیر قانوني کې د نیروان کې د خلک الګي کې نه د ربرې خوراک نه خرچي 15000 من دغه څنګه خرچي.
بله، نو د خو تاسو معلومه ده چې د ټول خلکو ګډشته منی د ټول ملت اته نه صرف وسنوي خلکو بلکې د راتلونکو نسلونو هم تاسو مخنن شي نه ولای.
دا اوس موږ په سړی خامي یاتي چې یو د انسکار ماشو واسطه یې خان یو د انسکار شوتای د دبري مکارې بیا هیڅوک نشکښل اوس نه راته څنګه سلویش کا انسکار باندې پیراجي دغه د نور کمپنی باندې ست دبري کاږي.
بله، یعنی دا په رسمي ډول استل کیږي او کنه کوم زوره ور دی چې دغه لپاره استل کیږي؟
یا خالد اخاله کې په نړیوال حکومت په نړیوال کاجه او د کمپنی چې د رسمي حکومت په دغه د حکومت قرارداد سره کړی په شکایت ور کړی.
بله صحیح، ډیر مننه. البته او شی به تفکیک کوي چې کچرته یو ځای قانوني کیندنه کیږي هغه فرق لري لغه کیندنه سره چې په غیر قانوني ډول کیږي او په غیر فنی ډول کیږي.
بله، یک شنونده دیگه هستن بعد از برخ پیام ها. بفرمایید رادیو آزادی است. تماس از اینا قطع شده. برخ پیام ها هستن. سروان صاحب، گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما، امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی موثر می دانستیم، اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده میکنند.
بله، حلیم را زور لفرارود سخلی کلی وی پا شمال که اکثر کانون در زورواکان و لخوا اداره کیجی و پا غیر قانونی دول استخراجی جی. محمد اسلام لخوز سخلی کلی، باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و حوادونو سر وکری چه افغان حکومت پورا باور پریولری. او ادریس نورزی در کندهار لمیوان سخلی کلی باید ناقانون و غلاو یا دی قانون او بخشی دی قانون لیکلی په قافی لیکلی دی غلا کول د زورواکانو کار دی او د حکومت ځینی کسان هم پکې لاس لري. او عین الله ملاخیل کندهار لیکلی دی هواد د کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو صحیح پلان ولري، صحیح پلان ولري او د فساد مخونی سی.
بله، از شنونده ها می خواهیم زمانی که پیام بر ما می فرستن یک بار پیام خود را بخوانن، واضح تر نوشته بکنن، به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست، کلمات را که به کار می برن اصلا او در یک لحظه ما نمی تونیم او را تشخیص بتیم که چی هست.
وقتم نلرو چه موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو.
مثلا نمی شنونده اخیر بجایی که صحیح یا درست نوشته کنن صحیح نوشتن. بله،
او دی کانون پزای قانون و لیکلی ول پا قاف بندی لیکلی ول خیر ده که پا قاف ولی که بیام سره متوجه گیشه، لیکن قانون همشتن و زکر سره غلطی شه. پر حال بیام لطاسو مننه چی پیغامون راسته و ادامه ورکی وز دی تلفون لاری آوریدون که لرو.
بفرمین سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. بله صاحب، نو دا څه وخت وو او آیا اوس هم دا لړۍ دوام لري؟ او کاندې چی شو؟
د دې لپاره
بیروچو
بله لمخکنی اوردون کې قاری صاحب مدنی څخه زما پوښتنم دا و چې په نورستان کې د بیروجو کان و آیا وسم استخراجیږي په غیر قانوني ډول او کنه؟ مننه چې تاسو ټلیفون وکړو. بل اوریدون کې له رو آزادي راډیو ده
بفرمایئ. صاحب راډیو
سلام علیکم.
مهرباني صاحب سلام.
سروان صاحب تاسو میزبان صاحب سلامونه. ابراهیم خبرې کوم له لغمانه.
مهرباني کوي ابراهیم صاحب.
سروان صاحب د ولسی جرګې اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثر نام نه کې خصوصا قانون ټول دی وستلی یو یادواري کوي چې الله کدي نگران دی وکیل دا پر دې ممن نه میږي ټول غوښتا قانون دی وستل هر رنګ مفتا کې وتا هر دې باره.
بله هلته د څه شي قانون دی؟
مختلف قانون دی دا په کوم کرمای دی چې دا پر دې ممن نه میږي غوښتا
بس نمونه ماخله
نگران وکیل دا اکثریت د نگران په نام نه کوم دا اکثریت وکیلان په ټول وکیل سره
سلامت اوسه. د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویلي چې د ولسی جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري، اما نمونه نشي اخیستلی لیکن اوریدونکي اخیستلی شي. البته بیا هم څوک نشي ویلی چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یادوي واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او کنه لري، کله شي او څوک د چا مخالفي او ادعا وکړي. نو پر حال به هم مننه. بل اوریدونکي له روزان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
مهرباني کوي صاحب.
دغه مې درته ویل ما ویل ما دا کوم قانون چې وځ نه زور واکانې زور باندې وړي او
بله
دا خو لسی جرګه چې دا و دا دوه باندې زور نه پر رسیږي چې په دې بخپل باندې قانون باندې دا کوم زور واکان باندې د دوی واس نه رسیږي.
بله تاسو له کوم ځای نه خبري کوي؟ آیا تاسو په سیمه کې هم
کندهار ولایت څخه؟
بله د کندهار خو ډیر لوی ولایت. تاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زور واکان یا نور څوک استخراجوي په غیر قانوني ډول؟
نه 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 یا وانځل دا وان چې د دولت خپل دغه کمزوري دي چې خپل دغه دغه خپل د دغه نشي خوندي کولای خپل.
بله خو نشي کولای دا
دغه قانون نشي خوندي کولای د دې به تاسو نه خوندي کوي صحابه نه خوندي کوي.
بله خو هم دغه مشکل دی کنه او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنۍ سیمو کې دي، نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي هغه چې په جګړه کې بوختي نو قانون به څه وساتي. خیر بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کې آزادي رادیو ده
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الو
مهرباني.
یس احسان الله احمد پاره ویل خبر کوم.
مهرباني کوي احسان الله صاحب.
زه نه پوهیږم چې کوم موضوع څنګه کار کوي پر دې برابر باندې زدا دا درما نزار درما چې نو خپل پاره ویل د تابات له علي کې ګنګال ستا حکومت یې اس د ونه کې ساتنه نه کوي مخکې حکومت دې څلور جنګ جاوه ته مقرره کړول ایا خو شان مانو شان اور پر شوی واغه حکومت نه کیږي حکومت له واجا راسکار راځي تر د خلکو کورو ته غري نه پار ځوانان په سره جاي په اوسه په کوي خپل یو یو بل چاته اجازه نور کې څنګه لري مو په خو تنخوا ورکول هغه ته وسن خان اور کې بالا وزن زنګل ګرځو ته وي.
متاسفانه مننه چې خپل نظر مو شریک کړ. هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونې واوري او کولې شي نو مخې ونیسي.
بل تشکر میکنیم از ایشان اونها که تا حالا تماس گرفتن. یک شنونده دیگه و بعد از اون میریم به برخ پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم قدیم اند خوگیان اول سالین تا صرف تماس.
مهربانی کوی صاحب قدیر صاحب.
ای رمغ د آزادی رادیو او دین که همیشه د غدی خوگیانو قانون مخ بنشوی و اوس د غیو سور زکی جی جی په خپل سر نه پیغام دولت ورته ورته د پوسټین ته ورته دی دا شروع شوې دي.
بله څوک کیندي
دې ما نفر معلوم نه دی په دا طرف باندې کې موټر کې بار کړی وي مخ کې بند کړی وي لری ورانلی هغه مخ کې اورل دا جمهور بند کړ دولت دوخانه په اوس بیا د غوالو موټر کې دي شپای دغه کې بیا بار شي تین د شپه نه راوړي پوسټر څو ورته نه وی او دا
د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي د چې شي قانون دی او چیرته وړل کیږي
دا د سوبلې سپینېټي کې قانون دی سوبلې جلال آباد سړک ته ورته یعنی جنون جلال آباد خار ولایت ورته
نو هیله ده چې د ننګرهار والی او نور چارواکي ستاسو پیغام واوري.
بله، برخه پیام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به معادن دست درازی میکنن دولت باید جلو از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزا به ولایت اورزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شود این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره، هر حکومتی که آمد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدانم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولسوالی گیزا به اورزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم، انشاءالله بعد از صلح با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری د لغمان علی شنگ ولسوالی سخلی کلیدی وای د معادنو استل په افغانستان کې یو عادي خبره ده. زموږ په ولسوالی کې یو معادن شته او حق هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی چې هغوی استخراجوي. تلحال نورستان علی کلی وای د نورستان په هغو سیمو کې دغه کار کېږي چې دولت هلته حاکمیت نه لري. ولی سیرت له زابل علی کلی وای دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه دا د هیواد ملي شتمني ده. په قانونو باندې دولت باید پوره کنټرول ولري او ازمی ګټه ترې پور تکړي ولي چې په صحیح ډول ترې کار نه اخیستل کیږي. عبدالواسع ارمان لوګر څخه لیکلي وای د لوګر د مس عینک کان ډیر زورواکانو لاندې کړی دی، لیکن د عینک په ارتباط هم دا څه نه دی ویلي، نه دی اورېدلی او نه هم دا په اسانه څوک استخراجولی شي. اما یو خبره په یاد لري چې وای د افغانستان د قانونو ارزښت په ځینو راپورونو کې 3 تریلیون یاد شوی دی، په ځینو نورو کې خو ویل شوی دی چې تر 2 تریلیون هم زیات دی.
بله،
1 تریلیون زر میلیارد کیږي. نو له دې تاسو قیاس کړئ چې څومره ډیره لویه شتمني ده. لیکن په دغه غیر قانوني ډول چې څوک استخراجوي هغه سرمایه چې ممکن 1 لک ډالر ارزښت ولري دوی په $100 پلوری، یعنی په حقیقت کې ضایع کوي.
و در واقع به صورت غیر فنی که استخراج میشه مقدار زیاد از همون معدن از بین میره، در نتیجه از این که او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک با معدن افغانستان خیلی اکثر می کلان است.
دی الجزیره یو فیلم په دیاره یو مستند فیلم چې لیدومو په یقه کې شی چې ترقم د قیمتي ډبرې ضایع کیږي به مونږ ورته شودل کیږي چې راوزی هغه ټوله ټوټي ټوټي شي، یعنی په ځای دی چې هغه په سم شکل سره په فنی شکل سره استخراج شي په غیر فنی شکل سره استخراجږي او لوی برخه ضایع کیږي. نو دا خو ډیر لوی ظلم ده، نه صرف افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره هم ظلم ده. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. سیب رادیو آزادي است. بله،
آقای نیمی سیب
بفرمایئ. بله بله، میشنم سیب، مهربانی کنین.
علی اشخاصه که طول بار قبله اشخاصه که زمین ها دولتی رو قصد کرده از اونا طول بار قبله و زمین ها دولتی رو دولت رو پیش بست کنن پس از مادین اونا زرواکای استفاده کنن بیتانه همون دختر شد طول بار قبله یک زرمان دیست نمیده زمین ها دولتی قصد کرده و کجا هسته که از مادین دست میکشه.
بلسه تشکر، نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام صاحب، سلام علیکم. قبول که اون این سبتا تنیم سلام در روزی پا خیر است جوری است.
سلامت
سلام سلامت میره باشه.
بله سلام
صاحب، اده کانون خبر خوب لحال خود که زلطه زده ایزون نولات سفر خبر کومه
دلته په هلمند کې سانان ورکیږي د طالب په نامه باندې.
بله متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو د مش په خبرونو کې لمړی خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان دی او ډېر خلک پکې وژل شوي دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او طبعاً چې عام خلک به هم وژل شوي وي. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. عبدالله احمد پروان ولایت د سرکټ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوي. ما پروان ته تاسو او سره همکار ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موږ د پروان ولایت کې یو تعداد زورواکي دي چې هغوی قانون بغیر د ځانه استخراجوي.
بله، په غیر قانوني ډول
خاصتا د فرنجال په دری کې دي چې قومندان نعیم نومیږي او مشر ورور یې احمد ستار نومیږي. هغوی د سپینو زرو کان دی او بل د کارو کان دی، بغیر د فني طریقې نه وبولي او اوري مثال لحظه کې خفتوي. هغه د هغه چې دی د سپینو زرو کان هغه د احمد ستار زوی دی، امنیت کې دی، هغه راځي په د امنیت په لنجارو کې راځي او ځنه وبولي اوري خارجیانو ته ورکوي.
درست، مننه. سلامت اوسئ، چې ټلیفون مو وکړ.
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام سرم په خیر. عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
سرمان سم سرم کچیر مصطفی وګورو د افغانستان په وسنۍ موجوده حالات کې تل مسلمانې ګټه باندې پاس کوو او داغه ملي ګټه د غواش سره مخامخ دي. دغه د ولی جواب ولی مستر اوس په دې جواب کړی چې افغانستان کې چې دونی موجوده ستونزې وي، افغانستان یو ځینی هیواد دی چې مشکل پر دې باندې ټینګار کوو چې افغانستان غنی هیواد دی. دغه د افغانستان بډایي، د افغانستان د زیر موجودیت په کوم ځای کې دی او موږ ته څه ویلي لا تر اوسه پورې که موږ خبر حکومت ته متوجه کوو. تاسو ولسه په دې هر څه کې موته څه کړي دي؟ په هغه ورځ چې زورواکي راځي زما په منطقه، زما په سیمه کې، هغه څه چې زما تاریخ کې بډایه دي، هغه څه چې زما د اقتصاد د خوا څخه ما بډایه تعریفوي، نو بیا ولې ولسه زه نه پورته کوم؟ نو په دې اثر باندې سروان سه محترم، که چیرې د افغانستان حکومت او په خپله د افغانستان ولسونه خپلې ارادې تمثیل نه کړي او دغسې موجوده پر وړاندې باندې په خپله مشته چې اقدام ونه کړو، راځئ دغه دې راتلونکي د ولسي جرګې انتخابات را روان دي. په 1950 کې د ولسي جرګې انتخابات کېږي، د افغانستان ولسونه راځئ داسې یو چا ته رایه ورکړو چې واټن د ولس په درد باندې دردېږي. نن چې په افغانستان کې موجوده ستونزې زموږ ولسونه بېرته ستونزې لري، د حلو فصل لپاره یې ځغلي شپې ورځې په نورو ځایو کې سبا کوي. راسئ موږ ته چې په راتلونکي انتخابات کې خپلې ارادې او د غمونو د درد د درد او ریدو د فارغ څوک انتخاب کو چې تل افغانستان د ثبات او پرمختیا د فارغ ولر.
سلامت اوسه، مننه تکین صاحب.
بل روز شما یک شنوم دیده گام داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو او تاسو همکار تاسو دغه هله احترامات سره کوم ټول افغانان ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
جان محمد ما د کومر ولایت د خاص صاحبنا تاسو ته تماس کړم.
کور دی ودان.
سره ما ډیر خسته مو وکړل او د نوې موضوع په مورید باندې نظر دادې. چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیو نه دفاع وکړي. دا چې زموږ ولسونه هم په دې باندې مکلف دي چې دغه لرغوني آثار د ځمکې نه لاندې د چا په شخصي جایداد کې وي او که په عامه ځایونو کې وي، باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمینه سازي جوړه کړي چې دغه په زمینه سازي ورته جوړه کړي او دغه شیونه کوم چې د ځمکې لاندې وي په اساسي ډول راوباسي او دغه شان دغه پیسې چې کومې دي د خزانې ته لاړې شي ترڅو ټول افغانان د دغې نه برخمن شي. دا چې اوس حکومت ښه ویني چې په یو غره کې یو ځای کې کانګ راوځي، رومیټ راوځي، نور لرغوني آثار راوځي او حکومت باندې بېرته په دې لار باندې تېرېږي. دا خو تر په هواد هغه ځای نه جاست نه دي کېږي که نه، نو حکومت یې د هغه ځای مخنیوی نه کوي او په سرو پورې رشوت مني هغه ملي شتمني
سلامت حسین من.
تشکر میروانی صاحب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. میروانی کنین صاحب. نه تماس از اینا قطع شده. محمد ادریس سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقه شان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره، کسانی که امنیتشان گرفته میشه و گفتن سر به خود نمیدانم پیامشان واضح نیست. فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه. محمد قاسم زواک از المن در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه. و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت المن نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا یعنی مجازات تعیین بکنن.
نورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه وی غیر نورستان که په غیر قانونی ډول د قانون استخراج کیږي په تیره بیا په کامدیش پیړوک په سیمه کې د کامدیش په پیړوک سیمه کې او د همداراز وی چې د مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې بیا پاکستان ته د قاچاق په ذریعه انتقالی شي. اوسنی چارواکو د مخنیوي ژمنه کړې خو با نفوذ اشخاص او په پارلمان کې وکیلان خنډونه ایجادوي.
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن تا وقت خبرهای یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی صاحب.
بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنید.
بله همچه.
مهربانی.
بله هم بغیم همچه. خالی به مکار میزنگ در روانه ده.
مهربانی کوی صاحب.
مهر در سروان صاحب در چې دا وطن ناامن دی څو چې جنګ دلته بدالت شروع او تالان شروع دي دلته په کابل کې بانک چور څو تاسو خو په کابل کې باسته بانک چور څو تاسو ته په خپله باندې معلومات کړم. مننه کوم.
سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کړ.
نظر کوتاه
نایمي صاحب یو اوریدونکو بل
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني
مهرباني صاحب
سلام علیکم. رحمان څخه
مهرباني کوي.
جوړ په خیر
سلامت اوسئ. کور دی ودان
په فرمان سره مو سره
بلد نورستان په هغه کې دا کاندي هغه غیر خلک امنیتی ځوونه امنیتی نيته او غیر هم د مستقیم خلک باش او خرته یې.
بله صاحب ډیر مننه چې ټلیفون مو کو لټول اوریدونکو مننه. اوس زیات وخت نه لرو البته له خبرونو وروسته به کافی وخت وي چې ټلیفون را وکړي. همدارس د سکایپ شمیره په یاد لري کې انټرنیټ لري او سکایپ لري radio.azadizmushpata da او ستاسو پیغامونه لولو په اتسو اتل شمیره نور هم را واستوي.
بله منتظر تماس های تلفنی تان تا دقایق بعد هستیم. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسایتون از طریق تلفن و اسکایپ پاسخ بگوییم، اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین. در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان از نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بفرستین. در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم، اما خواهش ما هم از شما این است